2000 دلار آمریکایی میرسد. این محصولات زراعتی افغانستان که در این اواخر بدیل کشت کوکنار نیز خوانده شده، به اروپا، آمریکا، کشورهای خلیج صادر می شود و در این حال از علامت تصدیق آیسو نیز برخوردار است. گزارش های ما در امیجا به پایان میرسد. تا ساعت 5 باز هم در خدمت شما خواهیم بود و اکنون سلیمان صاحب، قسیم سلیمان در استودیوس و یک ساعت پشتو با شما خواهد بود.
مننه کوم تمیم اخگر، تاسو ته مې سي سلامونه ټول اوریدونکو ته. سات څلور بجې سولې دی بلې پیو ساته په شوخ پرونی په سر کې زما او زما د تخنیکی همکار عبید الله عبیدی سلامونه ومني. په خبرونه کې د راپورونو په برخه کې دا وری چې د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د طالبانو مالی او بشري سرچینې کمې سوي دي. په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه مو د مشران جرګې د ځین غړو له اندېښنو هم خبرو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې پروګرام هم له یاده مباسئ. خو لومړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دا دی چې له یمنه را رسېدلی راپورونه وایي په هغه بمباری کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر یو زندان کړی، شاوخوا 60 کسان وژل سوي دي. د ترکیه چارواکو د جولای میاشتې د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته د روانو فشارونو په لړ کې څه باندې 10,000 ملکي مامورین له دندو لرې کړي دي. خو لومړی به رحمت الله افغان ته ورکړو چې د افغانستان مهم خبرونه راټول کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ په ځینو مسایلو او موضوعاتو کې د لیدلوري توپیر د اندېښنې وړ خبره نه ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له ښوونځیو څخه د میلیونونو افغان ماشومانو پاتې کېدل د اندېښنې وړ بولي، او د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستاني مسؤلینو له لوري د افغان میرمنې شربتګلې نیول کېدل وغندل او د خلاصون غوښتنه یې وکړه. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ په ځینو مسایلو او موضوعاتو کې د لیدلوري توپیر د اندېښنې وړ خبره نه ده. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل د حکومت کارونه په نورمال ډول مخې ته ځي.
اختلاف نه ده موجود. په یو شمیر مسایل او موضوعاتو باندې د نظر توپیرونه موجود دي چې زیات د اندېښنې وړ نه دي. حکومتي کارونه په درست نارمل او ورځني ډول مختزي.
ښاغلی مرتضوي ټینګار کوي چې اختلافي نظرونه باید د اساسي قانون په چوکاټ کې مطرح شي چې دا د حکومت او خلکو غوښتنه هم ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړي مرستیال ولسمشر او اجرایي رئیس په قوم پالنې تورن کړی، خو جمهور ریاست وایي چې دا ډول څرګندونې عدلي او قضایي پلټنو ته اړتیا لري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له ښوونځیو څخه د میلیونونو افغان ماشومانو پاتې کېدل د اندېښنې وړ بولي. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار نن ازادي راډیو سره په خبرو کې له ملي او نړیوالو بنسټونو څخه په دې برخه کې د جدي اقدام غوښتنه وکړه.
تعلیم حق د کوچنیانو لپاره دا یو اساسي حق دی، او د دې حق ځای کول او د ستونزو سره مخ کېدل د اساسي حق نه د دغه ماشومانو محروم کېدل دي، او موږ په دې باندې خوشحالي زارو.
د پوهنې وزارت مرستیال ابراهیم شینواری ویلي چې دا مهال په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو څخه بې برخې دي. د دغه وزارت چارواکي وایي له تعلیم څخه د ماشومانو لرېوالی د دوی بې کفایتۍ نه، بلکې ناسم شرایط د دې لامل شوي چې دغه ماشومان ښوونځیو ته لاړ نه سي. او د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستانی مسولینو له لوري د افغان میرمنې شربتګلې نیول کېدل وغندل او د خلاصون غوښتنه یې وکړه. د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې په اسلام آباد کې له افغان سفیر څخه وغوښتل چې د شربتګلې او نورو افغانانو په آزادولو کې اقدام وکړي.
خو پاکستان ته د خپل سفیر داخلوال نه جدي غوښتنه کوي چې زر تر زره د هغه افغانانو چې ټول مابس د دوی په خصوص شربتګلې په نیو خلاصولو کې اقدام وکړي او خپل وطن ته راولي.
شربتګل چې لسیز وړاندې یو انزور د جزا بسترګو په خاطر نړیوال شهرت ته ورسوله، د چهار شنبه په ورځ په پیښور کې د پاکستان د جالي پیژندن پاڼې د لرلو په تور د پولیسو له لوري ونیول سوه. د افغانستان الوند خبرونه، د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
لیمن څخه را رسیدلی راپورونه وایي په هغه بمبارۍ کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر یوه زندان کړی شاوخوا 80 کسان وژل سوي دي. امنیتي او روغتیایي چارواکو ویل چې دغو حملو پرون د هودیدي په لویدیځ بندر کې د الزیدي امنیتي مرکزونه په نښه کړي دي. دغه ښار د شیعه حوثي یاغیانو په کنټرول کې دی. دغه ډله له 2014 میلادي کال راهیسې د یمن د حکومت پر ضد جنګیږي. ویل سوي چې په وژل سوو کې یاغیان او بندیان شامل دي. تر دې څو ساعته مخکې جنګي الوتکو په لویدیځ شهر تاز کې د ملکیانو کورونه بمبار کړل. ځایي اوسیدونکي وایي چې په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي دي. خلک له بمبار سویو کورونو د مړو او ټپیانو په راایستلو بوخت و. د سعودي عربستان په مشرۍ پر ائتلاف چې د یمن د جلاوطن ولسمشر عبدالربو منصور هادي ملاتړ کوي په څو هوایي حملو کې د ملکیانو د وژنې له کبله انتقادونه سوي دي. د ترکیه چارواکو د جولای میاشتې د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته د روانو فشارونو په لړ کې څه باندې لږ زره ملکي مامورین له دندو لرې کړي دي. په دوی کې ډیری د پوهنې، عدلي او روغتیا وزارتونو کارکوونکي شامل دي. دوی د هغې اضطراري فرمان پر اساس له دندو لرې کړی سوي چې پرون خپور سو. د فرمان له مخې 15 رسنۍ هم تړل سوي چې اکثرو یې د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې له کورد میشتو سیمو راپورونه ورکول. د ترکیې دولتي اژانس انادولو ویلي ګمان کېږي تړل سویو رسنیو د کوردانو د کارګر مناسب ګوند پی کی کی په ګټه تبلیغات کول. د جولای میاشتې د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته پلسګونو زره کسان یا له دندو لرې کړی سوي یا یې وظیفې ځنډول سوي دي. له 200 زرو زیات کسان د هغې کودتا د هڅې په تړاو نیول سوي هم دي. د ترکیې د حکومت پر دغو اقداماتو په نړیواله سطحه انتقادونه سوي دي. د ترکیې حکومت د کودتا په هغه هڅه کې په امریکا کې ډیره مذهبي مشر فتح الله ګولن په لاس لرلو تورن کړی، خو ګولن دغه تورونه ردوي. د ریشتر په مقیاس 6.8 درجه زلزله د ایتالیا مرکزی برخې ولړزولې. تر اوسه په دې زلزله کې د چا د مړینې راپور نه دی ورکول سوی، خو ویل سوي چې د زلزلې ټکانونو غني ودانۍ نړولې دي. د ایتالیا د ملکی دفاع اداره وایي چې زلزلې ځینې کسان ټپیان کړي او زیاتې ودانۍ نړولې دي. د دې ادارې رئیس وایي پلسګونو کسان برسیرن ټپیان سوي، خو د یو تن ټپونه شدید دي. د ویلې ادارې د څرخیل وټوکو په مرسته ټپیان انتقالوي او د اوښت زیان اندازه معلوموي. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي چې دغه زلزله پر ځای وخت سهار 9:30 دقیقې سوي او مرکز پروژه شرط نږدې په نورچا شرګوټي کې وو. د زلزلې ټکانونه په پلازمینه روم کې هم احساسي ودي. او په مالدووا کې خلک نن د ولسمشري په انتخاباتو کې برخه اخلي. په تیرو 2 لسیزو کې د اول وار دی چې په دغه هیواد کې د ولسمشري انتخابات کیږي. دغو انتخاباتو ته د هغو دوو ډلو ترمنځ د سیالۍ په سترګه کتل کیږي چې یوه هڅه کوي له اروپایي ټولنې سره ملګري سي او بله ډله له روسیې سره نږدې اړیکې غواړي. د دغه هیواد یو اوسیدونکي د خپلې رایې تر کارونې وروسته وویل:
ما
د یو ښه راتلونکي لپاره رایه ورکړه، څو د هغو جنایتکارانو له شره خلاص سو چې په واک کې دي. دوی زموږ په میلیاردونو ډالر غلا کړي. هیله لرو چې وضعیت بدل سي. د زیاتو نظر پوښتنو له مخې یو 23 کلن سوسیالیست ایګور دودون چې یو اقتصاد پوه دی مخکښ ګڼل کیږي، خو ښایي ونه توانیږي په دغه انتخاباتو کې اکثریت خپل کړي. له 1999 میلادي کال راهیسې په دغه هیواد کې ولسمشر د پارلمان د وکیلانو له خوا ټاکل شوی دی. اوس مرزی احمدزی د هوا له حال سره.
دا هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سنتګرد په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 50. په هرات کې باسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 44. په کندهار کې باسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 40. په غزنی کې باسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 40. په بامیان کې باسمان وریځ وي، تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه منفي 2. په مزار شریف کې باسمان صافي په دې تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 44. په جلال آباد کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 14. په بدخشان کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 5 او ټیټه منفي 2. او په ګردیز کې به هم اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 3.
سات په افغانستان کې د مازیګر 4:00 او څه باندې 9 دقیقې ولې تاسې لازادي رادیو څخه د دې مهال مازیګرنی پښتو خبرونه اورئ. روانه یو ساعت خبرونه کې دا وری چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د طالبانو مالی سرچینې کمزوري شوی او دغه ډله نسی کولای راتلونکی کال د سش کال په څیر خپل جګړو ته دوام ورکړي.
طالبان در میدان جنگ تلفات بسیار زیات دیدن و فعلا در حالات خوبی نیستن. اینا نمیتونن که به مشکلی که در 2016 جنگ پیش بردن در سال آینده اینا جنگ پیش ببرن.
په یو بل راپور کې په ډېر معلومات ترکو چې د مشران جرګې یو شمیر غړي د په افغانستان کې د داعش پر فعالیتو اندېښمن دي. خو ولې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو خاصتا داعش فعالیتونه زیات شوي دي؟
په شمال کې بلوم مور سلافي نظریه تر جنوب هلته قوي ده، کم چې هغه نظریه ده چې داعش مختوري.
د سولې او شخړې د انسټیټیوټ یو تن څېړونکی و. د خبرونې په ترڅ کې نور مسایل هم لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې دا راپور لرو چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د شایګانو پر یوې ډلې د وسلوالو په برید کې 15 تنه وژل شوي دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکو سوو ځانو د پلټنې پروګرام هم لیا د مباسي د ازادي راډیو ده. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسې کولای سئ د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 15.5 صفه باندې واوري، او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې بیا د په منځنوي 1289 صفه باندې د ازادي رادیو خبرونه د اوریدو وړ دي. او د نن افغانستان او افغانستان بهر بیا تاسو کولای سئ د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لالارې په ازادي رادیو ټکی کام کې په ژوندۍ بڼه واوري. اوس هم لمړی مطلب راخلو. د غوڅ ملاتړ ماموریت له اعلان وروسته د افغانستان دفاع وزارت هم تاییدوي چې د طالبانو مالی سرچینې کمزوري شوي او دغه ډله نسی کولای راتلونکی کال د سژنې هغې په څیر جګړو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي که د طالبانو مالی سرچینې همداسې کمزوري سي، په ډېر احتمال چې د 2013 کال تر پایه شاید دغه ډله له منځه ولاړه سي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
طالبانو ته په روان کال کې د جګړې په میدان کې ګڼه مرګ ژوبله اوښتې او همداراز د تجهیزاتو یوه لویه برخه او بشري منابع له لاسه ورکړي دي. دا د دفاع وزارت د ویاند دولت وزیري څرګندونې دي چې د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړي. نوموړی همداراز ټینګار کوي چې د طالبانو مالي سرچینې کمزوري شوي او په همدې دلیل دغه ډله راتلونکی کال د سګنی هغه په څیر د جګړې توان نه لري.
طالبانو
د جګړې په میدان کې ګڼ تلفات لیدلي او اوس په ښه وضعیت کې نه دي. دوی نشي کولای په هغه شکل چې په 2016 کال کې جګړه پر مخ یوړه راتلونکي کال یې پر مخ یوسي. زموږ وضعیت د دوی په نسبت څو چنده ښه شوی او د هغوی روحیه او اقتصاد کمزوري شوی او ډېر ځواکونه او وسلې یې هم له لاسه ورکړي دي.
نیروی بشری خودم زیاتر از دست داده.
دولت وزیری له هغه وروسته دا څرګندونه کوي چې څو ورځې وړاندې د غوث ملاتړ ماموریت ویلی چې طالبان له مالی ستونزو سره مخ دي او دغه ډله پاشل شوی او له یوې واحد رهبری پیروي نه کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې د افغانستان ملاتړ کوونکي هیوادونه باید په افغانستان او له هیواده بهر د طالبانو د مالی سرچینو د وچولو په برخه کې اقدامات وکړي. د مشرانو جرګې غړی محمد فیصل سمی وایي که د طالبانو مالی سرچینې وچې شي دغه ډله به ژر وپاشل شي.
بهتر خود بود پولی از جنگی که در داخل افغانستان جریان داره.
خب وی چې په افغانستان کې د روانې جګړې ترڅنګ د طالبانو د مالی سرچینو او بشري منابعو د بچولو په برخه کې بهر کې هم دې موضوع ته توجه وشي. لکه څنګه چې لیدل کیږي په 13-14-15 کلونو کې دې موضوع ته هیڅ توجه نه ده شوی.
په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د طالبانو د مالی سرچینو کمزورتیا به د غډل الله نوره منځوي کړي. پوځي کارپوهاتی غلام ارخیل وړاندوینه کوي چې که د طالبانو وضعیت همداسې دوام وکړي ښایي د 2013 کال تر پایه دغه ډله له منځه ولاړه شي. عتیق الله مرخیل وایي د طالبانو په نامه پروژه د ختمېدو په حال کې ده او له هغه سرچینو چې طالبان تمویل کېدل ښایي له دې وروسته د داعش په څیر نوې تروریستي ډلې تمویل شي. د نوموړي په باور د وسلوالو ډلو د ځپلو او کمزوري کولو یوه مؤثره لاره د دغو ډلو د مالي سرچینو وچول دي.
په همدې حال کې د سولې او شخړې انسټیټیوټ وایي د طالبانو د مالي او بشري امکاناتو د کمیدو یو لامل دا دی چې دغې ډلې تیر کال له مخدره موادو چې د دوی د تمویل یو مهمه سرچینه بلل کېږي ښه حاصلات نه درلودل او سږکال هم په دې کار نه دي بریالي سوي. د دغه انسټیټیوټ یو څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي سره له دې چې دغې ډلې په وروستیو کې د سیمې له نورو هیوادونو سره هم اړیکې ونیولې خو په وینا یې دا ډله اوس د پخوا په څیر نسي کولی خپل فعالیت ته دوام ورکړي. دا چې طالبان لا هم ولې د جګړې په ډګر کې دومره فعاله دي او آیا د دوی د مالي امکاناتو د کموالي لامل له پاکستان سره تړاو لري او که څنګه، دا پوښتنه مې له ښاغلي اعظمي څخه د مرکې په سر کې وکړه.
د طالبانو مالي چارې او منابع چې کمی دي دا ما د 2013 ډېر زیات په دې باندې کار وکړي، فوکس مې و خپل د تحقیق دا تر ډېره حده پورې د داخلي عوایدو څخه و، یعنی داسې نه و چې ټوله د پاکستان څخه و، اکثره د خپله طالبانو په داخل د افغانستان کې دا راټولول او دا څو مهمې منبع درلودلې چې هغه بیا کمې شوي دي. هغه
بلې اعظمي صاحب، کوم وروستي معلومات او راپورونه چې موږ لرو طبیعي خبره ده چې ویل کېږي مخدره مواد په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو خاصا د طالبانو د تمویل عمده سرچینې دي، دا هم مخ په زیاتېدو دي، یعنی د مخدره موادو د تریاکو په کښتو کروندې کې زیاتوالی راغلی دی، ولې باوجود د دې ولې مشکلات سره د طالبانو په
خو هم هغه تر ازمه د دې ګورې په 2015 کې د لومړي ځل لپاره دغه د تریاکو کښت او د دې حاصلات په بیسار شکل باندې کم شول چې کرل وڅل وشته او د دې پروډکشن یا حاصلې ولسته په لومړي ځل لپاره په 2015 کې کم شو. نو د دې په هغه کال کې چې د کل تریاکو کښت او حاصل کم شو نو هغه پر دې باندې تاثیر وکړي. اوس خو زیات شوی دی مګر تر اوسه طالبانو ګټه نه ده اخیستې.
نو دې ټولو مسایلو ته په کتو وینو چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله باندې جنگ نور هم زیات و، نامنۍ زیاتې وې، نو فکر کوي دغه حالت ولې دی، یعنی ولې لا هم په افغانستان کې د جنگ اور تیز دی او دغه حالت څوک تمویلوي، څوک یې تر شا دی ستاسو په نظر ولې داسې دی؟
دلته نوي پلیران یا نوي همکاران طالبانو د مختلفو اهدافو لپاره پیدا کړل، بلخصوص زه به تاسو ته مثال درکم، ایران او روسیا هغه دوه مخکښ هیوادونه و چې طالبانو ته خپل مالی امکانات زیات کړل، مګر بیا هم دا وغومره سرحد ته نه ورسېدل چې طالبانو کوم په خوا کلونه کې دا پکې.
او یو روسي پښتنه اعظمي صاحب، په دې روسي کې د افغانستان په شمال کې خاصتا فاریاب او جوزجان او دغه ولایتونو کې د نامنیو راپورونه ډیر دي، د غور روسي حادثې ته اشاره وکړه، د داعش لاس ښکاری چې په دې مسایلو کې دخیل دي، ځایي چارواکي داسې نظر لري چې دغه پخوانی طالبان دي چې اوس داعش ته وروښتي دي، داعش بیا دا کې چې دا د دوی پلویان دي. ابساس په نظر د افغانستان په شمال کې د جګړو د پراخېدو علت څه دی؟ آیالته نور داعش جنگیالي واقعا راغلي دي لکه څنګه چې خپل داعش ډلې دا کوي، کنه هغه پخوانی طالبان دي چې فقط خپل نوم یې اړولی دی او بل اخر نامنې ته دوی لمن وهي؟
ګوري که د شمال جګړه وګورو، شمال کې بدامنی وګورو، په 2015 کې په زه فکر کوم په ټولو کلونو کې تر ټولو خنړی کال و شمال ته، چون چې طالبانو خپل فوکس ته مغه ځای ته اړولی، خپل ټول تمسکر یې مخ ته اړولی چې تر څو پورې دوی وکولای شي چې د داعش مخه ونیسي، مګر سږ کال دا نشته، دوی بیرته خپل هغه ته ولاړه ده.
حکمت الله اعظمي د سولې او شخړې د انسټیټیوټ یو څېړونکی و چې په افغانستان کې د طالبانو د مالي او بشري امکاناتو د کموالي پر عواملو خبرې کولې.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
که څه هم د مشران جرګې اداري پلاوی د داعش پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د جدي اقداماتو خبره کوي، خو د دغه جرګې ځینې غړي د داعش د ډلې مخ په زیاتېدونکو پرمختګونو اندېښمن کړی دي. د یکشنبې په ورځ د مشران جرګې په عمومي غونډه کې اکثرو سناتورانو د داعش په ګواښونو بحث وکړ او ویل چې دغه ډلې په ځینو سیمو کې خپل بریدونه تیز کړي دي. د ولسي جرګې اداري پلاوی هم د شنبې په ورځ داعش د افغانستان لپاره یو جدي ګواښ بللی و او ویلي و چې دا ډله غواړي په افغانستان کې مرکز ولری. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
په افغانستان کې د داعش د ډلې د بریدونو پر زیاتوالي د ولسی جرګې په اندېښنو سربیره د مشرانو جرګې غړي هم وایي چې که د دغه ډلې د فعالیتونو مخه ونه نیول شي، افغانستان به په سوریه او عراق بدل شي. د مشرانو جرګې اکثر غړو د یک شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د داعش ډلې پر موجودیت خبرې وکړې او ویل چې افغان او نړیوال ځواکونه باید د دغه ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره له هر ممکنې وسیلې څخه کار واخلي. د مشرانو جرګې غړي نجیب حسینی وویل
ما نه میخواهیم که افغانستان سوریه دوم شود، به خاطر از اینکه ما خود ما مشکلات
موږ نه غواړو چې افغانستان په دویمه سوریه بدل شي، ځکه چې موږ په خپل ډیری ستونزې لرو. داعش، القاعده، طالبان او داسې نورې نړیوالې پروژې دي چې یوه له بلې پسې پلی کیږي. هیله ده حکومت ویښ اوسي او افراطیانو او جنایتکارانو ته د فعالیت اجازه ورنه کړي.
د مشرانو جرګې غړي په داسې حال کې په افغانستان کې د داعش د ډلې پر شتون او فعالیتونو اندېښنې ښیي چې تېره اونۍ د ننګرهار ولایت د اچین په ولسوالۍ کې د دغه ډلې او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه او دواړو لورو ته پکې تلفات واوښتل. همدارنګه تېره اونۍ د غور ولایت د فیروزکو په یوې اړونده سیمه کې 10 ملکي کسان ووژل شول چې مسؤلیت یې د داعش ډلې پر غاړه واخیست. د مشرانو جرګې بل غړی ګل احمد اعظمي هم د هیواد په ځینو ولسوالیو کې د داعش د ډلې پر شتون او خوځښتونو اندېښنه ښیي.
د افغانستان حکومت ته پکار ده چې د داعش موجودیت د سیاسي فکر ونه کړي. بینالمللي ټولنې ته پکار ده چې په دې حقله باید د افغانستان د حکومت سره کومک و مرسته وکړي. نن که جلال آباد ځورېږي یا غور ځورېږي، بله ورځ به د افغانستان هر نقطه دا جنگ و جګړه به د افغانستان د خلکو سره قرباني اخلي. د افغانستان خلکو ته مهم نه دی چې دا داعش دی، طالب دی، القاعده دی، په هر نوم چې زموږ خلک وژني هغه زموږ د خلکو دښمنان دي. او بینالمللي ټولنه باید د افغانستان د خلکو دښمن خپل دښمن وګڼي، دا نه چې تفکیک وکړي دښمن دوی ته یو شی وي او موږ ته بل شی.
په خاطر دې د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر ویلي چې د داعش ډله اوس مهال ډېر امکانات لري او غواړي چې په افغانستان کې مرکز ولري. خاغلی قدیر د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د داعش ډله په سوریه او عراق کې ځپل شوې او اوس هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ کې ځان ته ځای ځایګی پیدا کړي. ځینې راپورونه وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د داعش د ډلې پر موجودیت اندېښنه ښودلې او ناټو هم ویلي چې په دې هېواد کې د داعش د ډلې شتون د دوی ماموریت پیاوړی کړی دی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار سره له دې چې په هېواد کې د داعش خوځښتونه جدي ګڼي، خو ډاډ ورکوي چې پر وړاندې د هېواد امنیتي ځواکونو هم اقدامات جدي کړي دي.
خوشبختانه در سه روز مخکې قوتونو ته دوه ورځې کېږي چې جدي عملیات شروع شوي. اوس تقریبا پاس په چر قریه حکومت په ولخه کې ده او څرک صاحب پاتې دي، انشاءالله هغه به هم پاتې شي. تر اوسه وضعیت په شکل د سر په سره ښه نه شوی دی، خو د محل کېدو په حال کې ده. خدای دې وکړي چې دښمن ته ماتې ورکړي.
په خاطر دې د جمهوری ریاست لومړی مرستیال د هیواد په شمال کې د داعش په خوځښتونو اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې ځینې کړۍ په دې هڅه کې دي چې د دې ډلې په زرګونو کسان شمال ته ولېږدوي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویاند ټینګار کوي چې په افغانستان کې داعش ډلې ته درانه زیانونه اوښتي او اوس هم د دغې ډلې پر وړاندې عملیات روان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
که لایوی خو د جنگ جګړو تیزوالی په افغانستان کې خلک او د غرض د په ملي شورا کې د خلکو استاز اندیشمن کړی دی، بل خو ته له پاکستان ته تازه راستنه سوي کډوال وای د دوی پر اتاک سره به نه یوازې دا چې د افغانستان دشت او ډاګونه باد سي، بلکې د سیمې امنیت به هم ورسره خوندي سي. په ننګرهار کې زموږ همکار شاه محمود شینواری له یو شمېر راستنه سوي کډوالو سره خبرې کړې دي او په اړه د راپور لري.
د کابل جلال آباد په لوی لاره د لغمان ولایت اړوند د ګردی کت دخته ناامنه سیمه بلل کېده او د لوی لارې چلوونکو به په دې لاره ناوخته تګ راتګ ته زړه نه ښه کاوه. اوس دې سیمې ته له پاکستانه تازه په سلګونو کورنۍ راکړه شوې. په دې سیمه کې د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې او د کیمپ شکل یې غوره کړی. دغه راستانه شوي کډوال وایي همدغه ډول ډاګونه یې په پاکستان کې آباد کړل، اوس یې راستانه شوي خوښ دي چې خپل وطن آباد کړي. دوی وایي د خلکو راتګ سره هم آبادي راځي او هم امنیت.
آبادی کی بات نہیں نستا خلق سیاتی پہ اوجی کیو خار جوڑی اگر جے آباد وہ جلن آباد خار آباد خلق کی دی پہلا با آباد چ خلق نو کی اگر بندا سی داشتا من خوشحال سی غم را سی غم دل تواڑی خپل وطن آباد سو او خپل وطن امنیت کی او دغه کی ان شاء الله زیاتی را سی خپل وطن مرامکی کی
دل با ان شاء الله بس پنځوس پیسې ان شاء الله زیات بدل دبا امن جده کچ ار امن دغه کوم جګی ڈاگو نه اگر ڈاگو نه سی دغه ان شاء الله آباد سی او آبادی دو سره ان شاء الله جنگونم سو
د دې کیمپ خلکو یو تن مشر ګل محمد وایي دا تیرې څو لسیزې افغانان د پردیو دسیسو ښکار شول او لا هم د افغان په لاس افغانان وژل کیږي. نوموړی پر ټولو وسلوالو افغانانو غږ وکړ چې د یووالي لاس یو بل ته ورکړي او د هیواد دښمن مات کړي.
نو سوال مې هغو ته هم داسې بدا سوال ورته کړم چې راسي او کینې د خپل حکومت سره د خپل حکومت سره خپل منځ کې خپل غونی خپل غونی په خپل منځ کې سره اچوم دا ختم شي او سوله راشي. تم د ما ورور زم د تا وزاره د ما ورور د ازبک د ما ورور د هزاره پارسمان د ما ورور د شاړې د ما ورور د پشین نور سره ټول د مونږ یو ورونه یو موټه یو بلاس سیدا پنځه پتی سره یو ځای نو موټه ته جوړیږي او سیدا پنځه پتی بیر بیر چې په دې باندې څوک نه خوږي یو موټه سو اور دښمن وو مات.
د دې کیم خلک وای دوی لګنو مشکلات سره مخ دي چې په خبرې د اوبور اړول لپاره دوه ساعته پیدا مزل کوي او هغه اوبه هم صحیح نه دي. د دې سیمې یو تن اوسیدونکي له افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې دوی ته د اوبو برېښنا او تعلیم په برخه کې ورته زمینه برابره کړي. د ویلو ده له کله نه چې په پاکستان کې د افغان کډوالو لخوا د خپل وطن ګل وطن کمپاین پیل شوی تر دې دمه په لسګونو زره کورنۍ هیواد ته راستنه شوي چې له دې ډلې اکثره کورنۍ د ننګرهار او لغمان ولایتونو کې میشته شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سیمه ایزو مسایلو کې ځو پاکستان ته. د پاکستان د دوو لویو مذهبي ګوندونو جمعیت علمای اسلام او جماعت اسلامي مشران وایي د کوټې د پولیسو پر روزنیز مرکز په وروستۍ حمله کې بهرنۍ استخباراتي ادارې دخیل ګڼل خپل غفلت پټول دي. وایي دا برید چې د کمو وسلوالو سازمانونو لخوا سوی هغه پخپله د پاکستان د دفاعي ادارو روزل سوي وسلوال دي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل په رپورټ کې.
د اکتوبر پر څلورویشتمه په کوټه کې د پولیسو پر روزنیز مرکز په خونړي برید کې د پولیسو دوه شپېته نوي استخدام سوي سربازان ووژل شول چې زیات شمېر یې د بلوچستان د تربت او پنجګور سیمو بلوڅان او پاته نور پښتانه وو. د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر په شمول اکثرو اپوزیشن ګوندونو د دې برید په مخنیوي کې امنیتي ادارې ناکامه بللې دي. د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق هم په دې پېښه کې د وژل شویو کسانو له کورنیو سره د غم شریکۍ لپاره کوټې ته راغلی وو او په یوه خبري غونډه کې ویل چې که پولیسو او ملیشا ځواکونو د پولیسو د روزنیز مرکز امنیت ټینګ ساتلی وای نو دا حمله به نه وای سوې. ښاغلی سراج الحق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت د امنیت په ټینګښت کې ناکام دی.
زموږ حکومت قوم ته په حفاظت ورکولو کې ناکام شوی دی او دا په دومره لوی تعداد کې د پولیسو دا وژنه دا د خبرې علامت دی چې زموږ حکومت سنجیده نه دی. زموږ غوښتنه دا ده چې حکومت یا د خپل ذمهداري پوره کړي یا د اعلان وکړي چې موږ یې نشو کولی.
د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق وایي په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو کې بشپړ امنیت غواړي. وایي پاکستان باید د افغانستان د طالبانو پر ځای له افغان ولس سره اړیکې جوړې کړي.
زموږ حکومت تم وینا دا ده چې د افغانستان د ډلو سره د تعلقاتو په ځای باندې د افغان ولس سره تعلقات جوړ کړي. که حزب اسلامي او د افغانستان حکومت مذاکرات کړي دي کلم چې افغانان په خپلو کې کینی نو موږ هغه همیشه تایید کوو او په دې بنیاد باندې موږ به یو ځل بیا دا تجویز ورکوو چې د افغانستان حکمران ډله او د افغانستان په جنگ کې شریکه د طالبانو خپلو کې چې مذاکرات وشي نو د پاکستان ولس به ډېر خوشاله.
د پاکستان د مرکزی پارلمان غړي او د جماعت علما اسلام ګوند و مشر مولانا محمد خان شیرانی هم په ژوب سیمه کې د پولیسو پر روزنیز مرکز تر برید وروسته یوې ولسي غونډې ته وینا وکړه چې تر ډېره یې پکې د ترهګرۍ د اوسنۍ لړۍ په اړه ډېرې سپینې خبرې وکړې. مولانا شیرانی وویل د بلوچستان ایالتي حکومت کې امنیت نسي ټینګولی، استعفا خو ورکول. شیرانی وایي حکومت چې د ترهګرۍ په پیښو کې لاس لرونکي نه نیسي او نه یې په سزا رسوي نو حکومت په خپل مجرم دی. شیرانی په کوټه کې د ترهګرۍ په وروستیو حملو کې د پاکستاني چارواکو لخوا د هند د استخباراتي ادارې د تورنولو په اړه وویل
نو زه ورته وایم چې تاسو
مولانا شیرانی په غیر مستقیم ډول پر مرکزی حکومت او امنیتی ادارو رغ وکړ چې کده چین ګوادر اقتصادي لار پر غربي لوري نه جوړوي نه دی جوړوي خود ترهګری په نامه د خلک نه وژنې د ویل ک امنیتی ادارې د خلکو امنیت نسی ساتلی سیمې د پرېږدي خلک به په خپل امنیت وساتي د یادونې وړ ده چې د پولیسو پر روزنیز مرکز تر برید وروسته د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري د امنیت په اړه په یوه غونډه کې د پلټنې یوه کمیټه وټاکله چې د دې حملې هر اړخیزه څېړنه به کوي او د پولیسو درې لوړ پوړي افسران یې د پولیسو روزنیز مرکز ته په مناسب امنیت نه ورکولو کې د غفلت په خاطر له خپلو دندو ګوښه کړل.
سات څلور نیم بجې سولې د لنډو خبرونو وار ورسېدی. رحمت الله افغان ته به وار ورکړو.
جمهوری ریاست وایي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ په ځینو مسایلو او موضوعاتو کې د لیدلوري توپیر د اندېښنې وړ خبره نه ده. د بغلان سیمې چارواکي وایي په یو کور د هوان مرمۍ د لګېدو په پیښه کې د یادې کورنۍ او تنه وژل شوي دي. د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستانی مسؤلینو له لوري د افغان میرمنې شربت ګلې نیول کېدل وغندل او د خلاصون غوښتنه یې وکړه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له ښوونځیو څخه د افغان ماشومانو پاتې کېدل د اندېښنې وړ خبره وبلله. له یمن څخه رارسېدلي راپورونه وایي په هغه بمباري کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف پر یو زندان کړي شاوخوا 60 کسان وژل شوي دي. او د ترکیې چارواکو د جولای میاشتې د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته د روانو فشارونو په لړ کې څه باندې 10,000 ملکي مامورین له دندو لرې کړي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
کابل کې د ښځو ترمنځ د کاراټې د انتخاباتي سیالۍ 11 پړاو نن پیل شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ د سلو لوبغاړو ترمنځ د کابل او هرات ولایتونو لپاره د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف پیل شوي. ښاغلی پیمان په دې اړه ویل
د دغو سیالیو هدف د غوره تیرو پیژندل او ښځینه ملي ټیم لپاره د ښو لوبغاړو غوره کول دي.
د ښاغلي پیمان د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ په درې کټګوریو کې د ځوانانو، تنکی ځوانانو او لویانو ترمنځ ترسره کیږي. په بغلان ولایت کې د غوره لیګ سیالۍ د 14 ټیمونو ترمنځ دوام لري. د بغلان د بدني روزنې ریاست رئیس احمد شاه مومینی نن ازادي راډیو ته ویل چې د تیرې ورځ په سیالۍ کې د ارمان ټیم درې د سفر پر وړاندې د اوقاف ټیم ته ماتې ورکړه. ښاغلي مومنی زیاته کړه چې د دغو سیالۍ هدف دا دی چې د زنونو سیالۍ ته غوره لوبغاړي معرفي کړي. د ښاغلي مومنی په خبره دغه سیالۍ به تر راتلونکې یوې میاشتې پورې روانې وي. او د هسپانیا د لا لیګا د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې د ریال مادرید ټیم د آلوویز ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې د ریال مادرید ټیم 4-0 پر وړاندې د آلوویز ټیم ته ماتې ورکړه. دغه راز دغه لیګ په لړ کې د بارسلونا د فوټبال ټیم 1-0 پر وړاندې د ګرانادا ټیم ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ تیره شپه د هسپانیا د بارسلونا ښار په نیو کمپ ورزشي لوبغالي کې وشوه. د خبرونو پای
له مرزی احمد زینه په مننه چې د افغانستان مهم سپورتي خبرونه واورول. د وخت کمال لامل نسو کولای د افغان بسیمه تاسو ته لسمیرې لاله تاسو تاسو یې سمسونه ولولو خو خبرونه د پورستی راپور په خبرولو سره پایته رسو. د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچي کې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو د شایګانو پر مجلس بریټ کړی چې په نتیجه کې 15 تنه وشل سوي او 10 نور ټپیان دي. په دې اړه لسمی د زبیولا شفق راپور واوري او پسې د ورکو سو وزیانو د پلټن پروگرام هم لیا د مباسی
د پاکستان د سینسوبی په مرکز کراچۍ کې د شیعهګانو پر یو مجلس وسلوال برید شوی چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او لس نور ټپیان شوي دي. د کراچۍ ښار د امنیتي چارواکو په وینا دا پیښه د شنبې په ورځ ناوخته د یاد ښار په نازم آباد سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې نامعلوم موټرسایکل سپرو وسلوالو پر هغه کور برید وکړ چې د محرم الحرام میاشتې په مناسبت پکې د شیعهګانو مجلس روان و. دوی وایي چې د وسلوال برید په وژل شو کې یوه ښځه هم شامله ده او زیاتوي چې د پیښې ټپیان د درملنې لپاره د کراچۍ عباسي او آغا خان هسپتالونو ته لېږدولي دي. د کراچۍ ښار د پولیسو یو مشر ذوالفقار لاړک د پیښې په ځای کې رسنیو سره په خبرو کې پخلی وکړ چې په دغه وسلوال برید کې د یوې ښځې په ګډون 15 کسان مړه او د دوو ښځو او دریو ماشومان په ګډون پکې 10 کسان ټپیان شوي دي. نوموړي دا برید په کراچۍ ښار کې د روانې ترهګرۍ کړی او بل او ټینګار یې وکړ چې د مخنیوي لپاره به جدي اقدامات وکړي. دوه موټرسایکل څلور وسلوال راغلي ول چې لومړی د کور نه بهر ډزې وکړې او بیا وروسته د ډزو په اورېدو بهر راتلل ښځه هم ډزې وکړې. تر دغه پیښې وروسته پولیس او رینجرز واکونه د پیښې ځای ته ورسېدل، سیمه یې محاصره کړه او تلاشي عملیات یې هم وکړل، خو د وسلوالو بریدګرو د نیولو په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. کراچۍ د پاکستان د سند صوبې مرکز او د دې هېواد تر ټولو ستر تجارتي ښار دی چې په دې وروستیو کې پکې پولیسو او رینجرز واکونو ترهګرو، قلنګ اخیستونکو او انسان تښتونکو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه او نورو چارواکو په کراچۍ ښار کې د شیعهګانو پر مجلس پر دغه وسلوال برید خواشینی ښودلی او پولیسو او نورو اړوندو ادارو ته د حقیقت امر ورکړی دی. دا په روانه میاشت کې په کراچۍ کې پر شیعهګانو دوی مسلوال برید دی. تر دې مخکې د روانه میاشت په 13 نیټه هم د دې ښار په لیاقت آباد سیمه کې د شیعهګانو پر یوه امام بارګاه باندې برید شوی و چې د یو ماشوم پکې مړ او د ښځو او ماشومانو په ګډون پکې 13 کسان ټپیان شوي و. د رسنیو د راپورونو له مخې په کراچۍ کې دغه تازه وسلوال برید مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان محسوب ډلې پر غاړه اخیستی دی.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوښ او بریالي وسئ. د غیبیان به تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړو موړاندې کوم. گرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. د دې په څنګ کې ډیر نور داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. همداراز یو ایمیل هم موږ ته را رسیدلی دی. که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې حوال خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ډیر به مونږ ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل چې ګرانې خور مریم مونږ ته را لېږلی دی در ولولم. محترمه خور مریم چې تخلص یې کاسون دی، خپل کورنۍ لټوي. دغه ګرانه خور چې مریم نومیږي په خپل ایمیل کې ویلي دی چې کله وکلنه وه له خپلې کورنۍ څخه ورکه شوې ده او اوس 15 کلنه ده. مریم خپله کورنۍ هر یو خان محمد چې ورور ده، باز محمد بل ورور، سرور خان چې پلار یې ده لټوي. همداراز دغه ګرانه خور وایي چې د دې نوم په کورنۍ کې توتا وو چې کور کې به یې په نامه د توتا یادوله. ګرانو دوستانو، که تاسو د مریم د کورنۍ په هکله څه معلومات لرئ نو ورته کولی شئ چې په دې شمېره تلیفون وکړئ: 0335842935. د تلیفون شمیره به یو وار بیا ووایم: 0335842935. په دې هیله چې د دغې ګرانې خور کورنۍ له دې سره په تماس کې شي. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسیز مونگا گلاز دی را دوست خوری دازا دی را دو پا دقیق پروانه که رازی چه آقا تلیفونی پیغمون تا از تخباره کرو بکمو که چه دزین و برکشو و عزیزان و پاکلا معلومات دی اول باقی او تلیفونی پیغم و ورود چه یو گران و ورور دزان پاکلا آزادی را دو تا را لگلی دی داغ محترم ورور دولت ملتیار نمیگی رازی چه دقیق گران ورور تلیفونی پیغم و ورود
بلی السلام علیکم ز دولت ملتیار د کندهار ده شعر سزا خبر کوم زکه چې زه په کشنیوالي د دوه کالو له درو کالو کنسلور ته زه په کشنیوالي له کور څخه راوتلې یم ما څخه خپل کور کشنیان ورونه کاران ټول ورڅی ار څه ما پاکه معلومات ادا غشنه راځي زنګ توې زما د ټلیفون څنګه ده سپر هو یو سپر شپږ سینته توا یو دا زما د ټلیفون شمیره ده ازادي درجه خمنانه زموږ پیغامونه د خدای په نام
تلیفونی پیغام مو واورید اوس به تاسو ته داسې یو تلیفونی پیغام خپور کړو کوم چې یو ګران ورور په نامه د هجران له غزنی را لېږلی دی او دای وایي چې د محمد سلیم په اکله معلومات لري راځئ چې دغه تلیفونی پیغام هم یو ځای سره واورو
حکمت الله هجران یم هم له ښکلې غزنی نه دلته نفر په نامه جرې محمد سلیم ده او دا د میدان د ولایت او دلته موږ سره شته او موږ معلومات لرو نو که د هر چا خپل کېږي یا دوست یا قریبي د مهربانۍ له مخې په دې لاندې شماره له موږ سره اړیکه ونیسه تلیفون شماره ده 0 اووه سوه څلور څلوېښت درې سوه پنځه څلوېښت اووه سوه نهه اویا دا سلیم دا نفر محمد سلیم نومېږي او دا د میدان د ولایت او هغه د لږ عصبي تکلیف هم لري او لږ څه وخت ایران کښې هم تېر کړی نو که هر څوک قریبي یا دوست یا خپلوان څوک نو د مهربانۍ له مخې په لاندې شماره تماس ونیسي چې هر وخت یې فعاله شماره ده 0 اووه سوه څلور څلوېښت درې سوه پنځه څلوېښت اووه سوه نهه اویا
د تلیفوني پیغام مو واورید ګران دوستانو یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی وایي چې عبدالواحد لټوي او دا وایي چې له ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی دی چې د عبدالواحد په هکله پکې معلومات دي اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو ورپسې به هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د عبدالواحد په هکله معلومات دي
السلام علیکم زما یو ورور د عبدالواحد په نامه چې درې کاله کېږي کور نه درته شوی ده پرون مازدیګر په څلور نیمې بجې یو چا زنګ ویلی و چې د عبدالواحد په نامه د افغان ولسوالۍ اوسېدونکی چې زما راستاز وی ملا عبدالرازق کرور د عراق یو چا زنګ ویلی و چې هغه له موږ سره دا نمبرې موږ نه دي څه کې کړي دوس پن دا شماره بیا تکرار شي وسلام
ګران ورور د تا تلیفوني پیغام خپور کړ تا خپل د تلیفون شمیره نه وویلې خو راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د عبدالواحد په اړه معلومات دي
سلام علیکم جمعه ګل خپلواکم د هرات نی اړیکې نیولې د هرات د هنجل ولسوالۍ او د مسلخ د کیمپ زموږ سره یو لیونۍ په بازار کې دی چې نوم یې عبدالواحد د خمار کازوی د ملا عبدالرازق کرور د هلمند د باګرام دی چې دی خپله وایي چې زه د هلمند د باګرام د ولسوالۍ یم دا دوه کاله کېږي چې دی دلته اوسېږي که څوک د ده په باره کې معلومات غواړي په دغه شمیره دې زموږ سره اړیکه ونیسي 0 اووه اته اووه اته درې څلوېښت یو سلو اته ویشت زموږ ځای پته یاد لرئ هرات مسلخ د خدای په امان جمعه ګل خپلواک
د ازادي له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ که مورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ 0000420240415 تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست اوس قلم او کاغذ تیار کړئ د تلیفون شمیرې ولیکئ د ځکه چې وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ
زه کاری عبدالسلام د زابل ولایت د رایچوپان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم زموږ یو دوست د جمعه خان په نامه تقریبا 22 کاله کېږي چې له کوره څه نادرکه ده او تری تم ده ښځه یې د ده په تمه شپې سبا کوي او جمعه خان نامه چې ده دا د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د پرلیز اوسیدونکی ده. نو که هر مسلمان ورور ته د ده په هکله معلومات شي، نو لطفا د مهربانۍ له مخې دې لطفا مو د شمیرې ته زنګ ووهي، 0 5 2 0 2 2 4 5. خپله شمیره یو ځل بیا و ټولو ورونو ټولو هیوادوالو ته تکراروم، 0 5 2 0 2 2 4 5. وسلام ستاسو کشر رور کاری عبدالسلام مظلوم یار.
زه اسلام احمد له کندهار څخه خبرې کوم. زما یو د اکا زوی ده سیفالدین استاد، سیفالدین یې نوم ده، په استاد سره د موټروان ده. نو د تېر وخت کې څه نادرکه سوی ده او ټلیفون یې هم بنده کار نه کوي. که چاته په ده په هکله معلومات وي یا دی خپله زما اواز اوري، نو په دغه شماره دې زنګ ووایي، 0 5 0 4 1 4 9 4 5 3. نو کار چا د ده په هکله معلومات وي نو په دغه نمبر دې زموږ سره اړیکه ویسي او انعام هم ورکوو. نو که څوک دلته نږدې په د کندهار کې د ده په هکله معلومات لري نو کولی شي دلته په صنعتي پارک کې د مرګ کارخانې ته موږ ته حال راک. ډېره مهرباني به مو وي. وسلام.
دارو خان د هلمند د ولایت د مادیه د ولسوالۍ د تریخ نو د سیند د خطا سره په تماس کې یم. زما یو انډیوال دی چې د حاج عبدالعزیز اکا زوی دی، عبدالستار نومېږي، را 15 کاله کېږي، د کوره نه برکت شوی دی، د باغران ولسوالۍ دی، اوس یې په غزنیه د نوزاد د نشمت له خودیانو په کلي کې اوسېږي. هېڅ معلومات یې نه صدر مسلمان ورور یا عبدالستار که دغه زما غږ اوري نو په دغه شمېرې دې زما سره اړیکه ونیسي. 0 1 5 3 5 2 3 2 0 0 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
زه لټټم د کندهار د ولایت میوند ورسوارینو زما یو د اکازی دی د شاعر فنامه چې تقریبا یو میاشت کېږي چې نترکه شوی دی په هلمند کې. نو هر مسلمان ورور کې په اکثر معلومات لري یا په خبرې ماته دې په دغه شماره زنګ راغوي. زما د ټلیفون شماره 0 0 0 1 2 3 3 4 4. بس د ازادي راډیو همکاران تل ژوندې ته خدای پامه.
السلام علیکم جان نیوز پروند ولادت سیاګل د مشغلی سیدن کا استعمال ما ما شنو محمد صابر جان جان زه شپږ کال او نشته کی د پلیس دولت نه غره کښل لري هر مسلمان ورو ته د لپاره کوم معلومات یا محمد صابر خپل زما غا ګوري دغه شماره سره د اړیکو نشي کومه شماره سره 0 0 5 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0
په نوم دی سالم احمد. دا 15-14 کال کېږي چې کللای د ایران په لوري کللای، تر اوسه معلومات نشته که چاته په دې اړه معلومات وي. دې ټلیفون شمارو باندې زنګ ووهي، ډېره مهرباني به مو وي. زما شمېره ده 0508-2409-600. بیا یو ځلې وایم، ټلیفون شماره 0508-2409-600. دا زما نمبر ده، که چاته معلومات وي ډېره مهرباني به مو وي، ډېر غني زنګ ووهي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سروری د پکتیکا ولایت د جانخیل دولسوالۍ نه خبرې کوم. د موږ یو ورور عبدالمجید په نامه دا 4 کاله کېږي نادرکه ده چې هر چا ته پته لګېږي یا دا اعلان دی خپل اروي. موږ ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووایي، 4,00,000 افغانۍ د انعام رانه واخلي، بس په خدای مسپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم رورا، خدای وکړي چې زموږ پیغام نشر شي. زما نوم عتیق الرحمن دی، زوی نوم مې ظاهر عارف. په 2013 کې غیب شوی ده او اوس پته نه پیږو. ولسوالۍ پړي خمری ده او زه هم په پېښور کې اوسېږو فی الحال. کابل نمبر 0518-15.
نمبر اور پیخبر نمبر ہم پنج سو اشپگ نوی زیرو تین سو صفر تر سوا پنج سو اشپگ نوی تلو راجا ولس اللہ جی سے جمنگ پیغام ہوا اور اسلام
السلام علیکم سړی دا چې حبیب الله نمیږي د بابخیلو د کلي اوسېدونکی ده د جانخیلو د ولسوالۍ ده د پکتیا ولایت ده نو ډېر وخت کېږي نادرکه ده که چا ته پته لګېږي دا اعلان خپل اروې موږ ته دې په دې شمېره زنګ ووهي وسلام عبدالرحیم د پکتیا ولایت سروري تخلص
کاري جمعه ګل وحدت د خوست ولایت څخه در سات په تماس کې یم چې د مونږ یو د کاکا زوی دا په نامه د مشاور په سامان د لوی اختر څخه دوه ورځې وړاندې په کابل ولایت د چار اسیا ولسوالۍ دی په بغت کې پانوش پیرو دی د اسلامي ورورۍ له مخې مونږ سره تماس ونیسي او خپله حلاله شیرینی یې ترلاسه کړي رحمان مسلمان
احمد اللہ پنامہ دی لاخو کہ ہر چاہتا پتہ من میجو سے تلیفون شمیرہ دی رخل کو ساتھ کرے دی احمد اللہ پنامہ دی جمان اللہ ورور دی کہ ہر چاہتا پتہ معلوم سولا یا سے مصطبہ علمات راکی پا داغیون بار منجی سے پر ناوی دجش کنزو سو یو آچا دجش پا داغل بار منجی زنگو ہوئی بار بیا مصطبہ علمات راکی مزو بیا معلومات رو السلام علیکم
بلی السلام علیکم زه عبدالشکور افغان د هلمند ولایت ته بابادي بول زه ستاسو ته دا پیغام ترې ځم زما ماما دې مطلع فنامه چې نن ورځ تقریبا څوارلسمه ورځ ده چې د کور نه درکه سوې ده هر مسلمان ورو کې پاره معلومات لري په دا شمېره نیمه ستاسو څنګه وي سپر و سپر څنګه نه و سپر اته درې نه شمېره زل بیا تکرارون سپر و سپر څنګه نه سوا بیا تاسو نه جوړ شو سلام
خان د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د خروټو اوسېدونکی د لاجان کلي زما یو ورور شوخ دی پکې روس محمود دېرش کلن ځوان دیالف کال کېږي چې د اعصابو تکلیف لري او دوې میاشتې کېږي چې له کوره وتلی دی هېڅ سړی کې نهشته که هر مسلمان ورور یې لیدلی وي یا معلوم وي یا خارج کې یا داخل کې یا مړ یا ژوندی موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي صفر اووه سوه اته څلوېښت یو سل اووه څلوېښت نن سوه نه نوي یو ځلې بیا وه صفر اووه سوه اته څلوېښت یو سل اووه څلوېښت نه سوه نه نوي یا په پاکستاني شماره باندې صفر صفر دوه نوي یو دېرش درې دېرش دیارلس نوي یو اتیا غاډي راډیو سمز ډېره منډه کو
اله سلام علیکم زال ستار د کندهار ولایت سفر په تماس کې ما ورځ د جولات په نامه د څوار رسکا کې سم سره نظر راکړه یا تاسو کوم د ماټي په دغه لمبر کې زنګ وي صفر اویا اویا پنځه جش پنځه سو اتیش صفر اویا اویا پنځه جش پنځه سو اتیش
بل ورور کا عادی شاه محمود خبرې کوم زموږ یو دوست لغونه یې نه نیي مشهور په لغونه ده اصلي نوم لال ګل ده د پنځه لس پیکي چې بې دره کښو ده نو که چیرې ده د ما خبرې اوري او یا چاته معلومات وي پندې شمیره د ماته زنګ وي صفر اووه سوه نه نوي صفر نه نوي دوه سوه درې اتیا
خان د داود زوی د هلمند ولایت د ګرمسیل د ولسوالۍ د خروټو هر مسلمان یا معلومات خارج یا داخل یا مړ یا ژوند وي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي صفر اووه سوه اته څلوېښت یو سل اووه څلوېښت نه سوه نه نوي صفر اووه سوه اته څلوېښت یو سل اووه څلوېښت نه سوه نه نوي
دار خان هلمند ولایت څخه تاسو ته زحمت ورکوم. عبدالستار د حاجی عبدالعزیز زکا زوی ښکاره کېږي چې ورک شوی دی. د بغرام ولسوالۍ دی، د هلمند ولایت بغرام ولسوالۍ دی. هر څوک په اړه معلومات لري و دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي: 0-0-6-3-8-0-1-8-4-1-8. او یادې دغه بلې شمېرې ته زنګ ووهي: 0-0-6-3-5-2-2-1-3. د مخکې شماره بیا یلانوم: 0-0-6-8-0-4-1-8. څوک په اړه معلومات لري و دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي. مور و پلار یې ډېر په انتظار دی اوس. الان دوی په نوزاد کښې د میشمس او د میشمس په کلي کښې د خدیانو په کلي کښې اوسېږي. وسلام.
السلام علیکم، زه جاوید د ننګرهار ولایت د پزیراګام ولسوالۍ تاسو سره په لیکه کې یم. خدای دې وکړي میرزای صاحب چې ما پیغام ورک وه ځان په پروګرام کې ثبت او نشر شي. یو ورک لرمه چې د ترور زویمه دی په زرغني په نوم، همدې شپږ کاله کېږي چې کور ته بېدرکه شوی دی. که چېرته وي یارانو دوستانو ته یې پاته وي، ملګرو انډوالانو ته یا کوم مابس کښې بندي وي، نو لطفا مونږ ته د په دغه شماره تلیفون وکړي: 0-9-8-8-8-4-3-6-3. تلیفون شماره غواړم چې بیا تکرار کړم: 0-9-8-8-8-4-3-6-3. ازادي راډیو نه مننه.
السلام علیکم، زه عبدالحنان یم، د هلمند ولایت د مرجد ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ملګری و، زما سره اوسېدی په هلمند دلیا د مرجد ولسوالۍ کښې. ولایتان مې دی چې لکه پېښور څخه راغلی و، دلته زما سره ډېر ښه ژوند تېر کړي، ډېر وخت راسره تېر کړي. دلته یې هندارې خرڅولې، دلته په کلو کښې سوداګري کوله. ده به ویل او زما بل ورور ګور اول خان نومېږي، زه د اجر ولسوالۍ یم. بیا بله ورځ ما په ازادي راډیو کښې لار واورېدی په دغه هکله چې دا تلیفون کړی دی، دا څوک دی؟ زه عبدالحنان نومېږم. دغه مې د تلیفون نمبر دی: 0-0-6-5-5-9-8-6-5. تلیفون شماره به یو ځل بیا ووایم: 0-0-6-5-5-9-8-6-5.
السلام علیکم، د ازادي راډیو څخه. السلام علیکم، محمد د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه مې زنګ وهلی دی. زما یو دوست د نظر نومېږي، د جمعه خان زوی دی، د پنجوایي د مراسي اوسېدونکی دی. 28 کاله عمر لري، 4 کاله مخکې د اقتصادي تکلیف له کبله د پاکستان په کوټه ښار کښې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور ښه په اړه معلومات لري، د تلیفون په دې شمېره زنګ ووهي: 0-1-3-5-5-6. یو ځلې ده: 0-0-3-1-4-3-5-8-6. تاسو توجه څخه جهان مننه.
زه مالک د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. اوس موږ د نوزاد د ولسوالۍ د میشمس د خدیانو په کلي کښې اوسېږو. زما یو ورور دی چې عبدالستار نومېږي، دا 15 کاله کېږي د کوره نادرکه شوی دی، نو هېڅ معلومات یې نشته. د حاجي عبدالعزیز اکا زوی دی، عبدالستار نومېږي. هر مسلمان ورور که د عبدالستار په نامه معلومات لري، زموږ سره یې په دغه شمېرې اړیکه ونیسي: 0-1-1-6-3-5-2-2-1-3.
زه حاجي عبدالقیم اسکزی، د کندهار ولایت د سپین بولدک د بیش بارډر تاسو سره په تماس کښې یم. زما یو زوی ورک دی، نوم یې بارم دی، د 15 کالو دی، د 23 میاشت ورک دی چې د یوې افغانۍ پته نه په افغانستان کښې معلومېږي نه په پاکستان کښې معلومېږي. نو هر مسلمان ورور ته که د بارم په هکله معلومات وي فرنګ سربخون د 15 کالو، نو چې د الله جل جلاله د رضا دپاره تعاون زموږ سره وکړي او په دغه شمېرو چې زموږ سره تماس ونیسي که معلومات ورسره وي. د تلیفون شمېرې دي، اوله شمېره زما ده: 0-0-2-0-1-4-0. دومه شمېره: 0-0-9-5-5-8. دریمه شمېره: 0-0-2-0-6-3. شپږ یا اته شپته.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 15. گران اوریدونکو محترم دوستانو که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه ورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم.